د سهار لس بجې دا مشال رادیو دا او تاسو زموږ کاک د انټرنیټ تلاري په مشال رادیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. همدارنګا په موبایل ایپ باندې هم زموږ غږ تاسو ته رسیږي. تر 11 بجو په دې خپرونه کې درته خبرونه لرو. د خبرونو وروسته بیلابیل رپورټونه مو درته چمتو کړي دي او په دویمه نیمه کې ته د مشال رادیو مجله خپرونه وړاندې کوو. راسره اوسه. د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د ختمولو لپاره د قومي سلامتي کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې وغوښتل شوې ده. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم دروازې دې پرانیزي. اسرائیل وایي د حماس په دریو کې دوه برخې پوځي قطعات تباه کړي دي. سر ټکی مو اوریدل. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سارلو لپاره نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه غوښتل شوې ده. د پاکستان یو شمېر رسنوي چې پکې ډان او جیو نیوز هم شامل دي خبر ورکړی چې دا مهمه غونډه نن ماسپخین په پاوکم 3 بجو غوښتل شوې ده چې پکې به نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ هم ګډون کوي. په دغه غونډه کې د پاکستان د پوځ، استخباراتو او نورو مهمو ادارو مشران هم ګډون کوي. په دې غونډه کې د امن او امان په صورت باندی بحس کیږي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې د جنوري په 14 ناوخته ایران د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هغوی په وینا د جشل عدل ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل. په تعقیب پاکستان د جنوري په 14 د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ډرون، توغندیو او نورو وسلو له لارې بریدونه وکړل. په وینا یې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د وسلوالو ډلو پټنځایونه یې پنخه کړل. بل پلو دواړه لوري دا کوي چې د مقابل لوري په هوایي بریدونو کې ولسی کسان پنخ شوي دي. په تورخم کې نن په 10 ورځ هم لاره د تجارت پر مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې د بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران یې وایي بارکړي مالونه یې مخ په خرابېدو دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت دا شرط منل ورته ستونزې جوړوي چې د پاسپورټ او ویزې په درلودلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي. د محب الله په نوم یو موټروان پرون مشال لډیو ته داسې وویل.
ډیر تکلیف ده، یخنی ده، درې میاشتې کې ویزه نه ملاویږي ځکه چې هغه پاسپورټونه بر نه جوړیږي، انتظامات نشته. موږ خپله خواري کړې ده، هیڅ هم تر جوړ نه. بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزې دا دروازه موږ ته خلاصه شي.
پاکستان د جنوري په 14 یو واری بیا پر افغان لاري چلوونکو د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی کړ چې په تعقیب طالبانو هم ورته ګام پورته کړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر طالبانو یو واری بیا غ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دی پرانیسي. کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پورټل سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبرې ترې کړې دي. سینیرلی اوغلو ته دنده سپارل شوې وه چې د افغانستان د وضعیت په باب خپله بې پاري ارزونه برابره کړي چې د دې راپور برابرولو 3 میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې شو. کرزی په دې اړه چې دا لیده کاته کله شوي سندې ویلي. پخواني ولسمشر تفاهم او ملي خبرې اترې په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره ضروري بللي. طالبانو په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې د پرله پسې فرمانونو له لارې له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي او ښځې له کار کولونه منع کړی دي. د اسرائیلو وزیر اعظم وایي په غزه کې د حماس په دریو کې دوه برخې جنگي قطعات تباه کړې دي. اروپایي ټولنې او امریکا لخوا حماس ترهګره ډله ګرځول شوې ده. بنیامین نتنیاهو پرون په تل ابیب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال تر بشپړې بریا پورې جګړې ته د دوام ورکولو هوډ وښود. هغه ویل د جګړې دوه برخې دي، لومړی د حماس د جنگي قطعاتو تباه کول او دویمه یې سیمه له وسلوالو پاکول دي. د نوموړي په وینا تر دې مهاله اسرائیلي ځواکونو د حماس له 40 قطعاتو څخه 14 یا 18 لمنځه وړي دي. هغه دا هم ویل چې لومړۍ مرحله عموما لنډمهاله وي خو دویمه یې زیات وخت نیسي. په غزه کې روان خونړی جنگ د 2023 کال د اکتوبر له 8 وروسته پیل شو. د خبرنو پای. خبرونه خبرونه مو واوریدل او ردونکو د خبرونه په دویم نیمای کې به مشال رډیو مجله درته وړاندې کوو. اوس رپورټونه د مخه کو ورسته لاغه چې ایران او پاکستان د یو بل په خاور هوایي بریدونه وکړل، د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې دي. پاکستانی رسنۍ د سرچینو په حواله لیکي چې نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه بلل شوې ده. په یاد غونډه کې به د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ، د پوځ مشر جنرال اسم منیر او نور اعلی قیادت ګډون کوي. له اسلام آباد طاهر خان معلومات راکوي.
داسه چې نن په اسلام آباد کې د جمعې د مونږ روس غونډه کیږي د قومي سلامتی د کمیټې، او د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ د اعلان وکړ چې نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ چې هغه دا وخت په ډایووس کې موجود دی او یو نړیوال کانفرنس تللی و په اقتصادي کانفرنس ته ورغلی و، هغه خپل سفر هم لنډ کړی دی، مختصر کړی دی، واپس را روان دی، ځکه چې د غونډې مشري به هم دی کوي. او په دې کمیټې کې چې کوم غړي دي، نو د پاکستان د ټول فوجان چې دي کاغه لکه ټول فوجانو مشران باندې کې ګډون کوي، د سره سره د انټيليجنس استخباراتي ادارو مشران هم پکې وي او ځنې مهم وزیران هم دي کې. او په دې کې اکثر فیصله او پریکړه چې کوم امنیت سره تړلې موضوعات وي نو هغه کېږي. البته چې د ایران او د پاکستان لانجه اوس دا وخت موجود ده، نو دا دغه موضوع لپاره رابرلې شوې دي. نو وګورو چې څه فیصله په دې کې خدای یو مهم فورم دی په داسې حالاتو کې اوسنۍ حالت کم پیدا شوې دي.
طاهر خان صاحب، د ایران لخوا هوایي برید شو، بیا په تعقیب د پاکستان لخوا دا غوی په خوره باندې دغه برید وشو، نو اوس صورتحال د دواړو لورو مشرانو یا ځنو چارواکو چې کومې سرګندونې کړې دي، دا غي په تناظر کې ستاسو تبصره به سوي چې اوس حالات کم خواته روان دي؟
ګوره، 13 ورځ چې کړه د ایران بیان راغی د بهرنیو چارو د وزارت، نو په هغه کې خو د پاکستان دغه برید چې ایران وی پاکستان کړی دی، او ایران دا خبره هم کوي چې په هغه کې نه خارجیان دوی یاد کړی دی، وجلی شوی دی، او ماشومان او خپل ذکر هم کیږي. لیکن د پاکستان دغه د دې مزاحمت هم کړی دی، او دا یو غیر متوازی د ډرون حمله بلل دا خو سره بیا ډیر زیات دغه بیان فوکس چي دی هغه پاکستان سره د خط اړیکاتو لسره حکومت سره د ورورلۍ خبره پکې شوې ده، د حق امنیتوب خبره شوې ده. نو بیان کله کونته نرمیش تابعیا د فوج چې د پاکستان کوم بیان تیر ورځ راغلی وو، نو په هغه کې خو یو تفصيلات ورکړی شوی وو، لیکن په هغه بیان کې هم په اخر کې بیا د خبرو او د ډایلاګ یو لار خبرم شوی وو. دغه رنګ بیا تیر ورځ اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د پاکستان د وزارت د ویان خبري نسته، نو په هغه کې هم دغه د خبرو باندې ټینګار شوی وو. نو زما خیال چې او پاکستان دا موڅوي چې دینه کوړي چې دغه ترنګلتیا دا ورپسې نور زیات شي، نو مالا دا چې د بریټ خو شو دوار وک اوس بیانونه د سرکاري چې ممکن نه کوړي د دوار غاړي چې دا ورپسې نور دا زیات شي، نو بیانونه کې لګ نربښتا
صحیح. طاهر خان صاحب، د دریم غړي ته بحث هم روان دي، ځینو هیوادونو وړاندیز کړی چې دوی کولای شي د دوی د ایران او د پاکستان ترمنځ جرګه شي. سره
دا خبره دوسته چې یو خو چین ته بلګ روس ولاړ شو، خو 13 ورځ تازه د ترکیه چې کوم د بهرنیو چارو وزیر دی هغه د پاکستان او د ایران خارجه وزیرانو سره په ټلیفون باندې خبرې کړې وي، او بیا چې کوم د ترکی د بهرنیو چارو د وزارت خوا یو بیان خور شوی دی دغه تماسونو رابطو پاړه باندې، نو په هغه کې د ترکیې خارجه وزیر دا و چې دی تیار دي چې دواړو هیوادونو ایران او د پاکستان ترمنځ د رکشیدګي ختمولو لپاره خپل رول هغه اولو بوي، او بیا چې د دې نوړان چې کله ایران بریټ کړو نو هغه وخت هم د چین بیان راغلو، بیا 13 ورځ بیا راغی، او هغه دا غوړې ده د چین د چین او ترکی ایران او پاکستان سره د تعلقات هم ډیر زیات خدي، او چین خو بیا خپل دلته اقتصادي او دغه رنګي سیاسي هغه خپل اهداف هم لري.
طاهر خان په اسلام آباد کې پاکستان چې ورلمخې د دوه نورو غونډو هیواتونو هند او افغانستان سره اړیکې خینه دي، د خپل یو بل غونډي ایران سره هم د وروستیو بریدونو نه پس اړیکې خټپړې شوې دي. د ایران سره تازه ناندریو پر داسې محل سره راپورته کړی دی چې په پاکستان کې راتلونکو انتخاباتو ته هم کمی ورځې پاتې دي. د پاکستان د ځینو ګوندونو مشرانو قسم پر ایران د پاکستان د هوایي بریدونو ملاتړ ښودلی، خو ځینې سیاسي شخصیتونه او شنونکي بیا په دې باور دي چې که خبره د سفارتي هلو ځلو له لارې هواره شي نو ستونزمنه به وي. دوی وایي که د تهران او اسلام آباد اړیکې لږې نورې خرابې شوې نو دا امکان شته چې اغیز به یې پر راتلونکو انتخاباتو د ملک په اقتصاد او پرمختګ باندې هم وي. له پېښور غلام غوث په دې رپورټ کې نور حال راکوي.
د پاکستان او ایران ترمنز د یو بل په خاوره د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو وروسته ځینو پاکستانی سیاستوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف د جنوري په 13مه نیټه په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې پاکستان د خپل امن او امنیت لپاره مناسب سپارتي او پوځي ګامونه پورته کړي دي او زیاته کړي ده چې دوی د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ امن غواړي، خو د خپل دفاع کولو حق هم لري. خو په پاکستان کې بیا ځینو ملت پالو غوندونو د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په ضد د عملیات غندلی دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته وویل،
دنیا کې کار څه کیږي خو گاونډي ته نشه بدلاولای. گاونډي د تا سره په اړه شابه دا د خامخا په تایا ما سروي د تام په سروي، نو په کار دا دا چې د لنجو په ځای یو وشتما ساده دا په ساينسي بنیادونو باندې تعلق په کار دی، د کاروبار په کار دی، د یو بل سره مرسته په کار ده.
د ایران په خوره د پاکستان د هوایی ځواک د برید د هغې وروسته وشو چې ایرانی چارواکو د جنوري په 14مه د شپې ناوخته د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو. خو د بې پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وژلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. د سیاسي چارو پوهان وایي دا محل په پاکستان کې د پروري په اتمه عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي، او که د پاکستان او ایران ترمنځ دا ډول تاو تریخوالی دوام ولري نو دا په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي هلې ځلې متاثره کولی شي. خبریال او شینونکی شمیم شاهد په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي،
اوس د ایران سره کشالې شروع شوې او دا د ملک د پاره د قوم د پاره دا ښه خبره نه ده. موږ دا وایو چې د دې نه به د پاکستان مشکلات نورم زیاتیږي. بل طرف ته که تاسو وګورئ نو د افغانستان په هکله د مذهبي انتها پسنده مذهبي ټیررزم په هکله حواله سره پاکستان وړاندې نه د ډیرو مسلو ښکار دی. نو چې ایران سره زموږ مسله شروع شو نو د دې نه به مشکلات زموږ نورم زیات شي.
خو خبریال او شینونکی لیاز علي وایي که په پاکستان کې عام انتخابات وشي او یو منتخب حکومت راشي او د اوږدې مودې نه روان د لنډمهاله حکومتونه ختم شي نو یو منتخب حکومت په خطوګه د رواني لانجې او تاو تریخوالي ختم کولی شي.
او دې وخت کې د پاکستان او د ایران د تعلقات که صرف د پرونی او نننۍ حملې پورې پاتې شنو به په انتخاباتو په واضح توګه اثرات نه راځي، خو که دا داو تریخوالی نورو سرحدي حملو ته سیوا کیږي نو بیا په انتخابي عمل په بلوچستان په سیمه باندې اثر انداز کیدی شي. د پاکستان آئین په دې حواله ډېر واضح دی چې دا نه څه قدرتي آفت دی، نه څه داسې بین القومي جنگ دی چې په هغې کې په وخت پاکستان دی چې د هغې د وسه انتخابات وځنډولی شي.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR هم د جنوري په 13مه نیټه د ایران په سیستان بلوچستان کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د عملیاتو پخلی کړی دی، او د ISPR په بیان کې د ځینو بلوچ بیلتون پالو وسلوالو د پټنځایونو په خکولو ادعا شوی ده. خو بلې خواته بیا ایرانی چارواکو د پاکستان د هوایی ځواک د توغندیو په برید کې د ایران د سراوان ښار په سرحدي سیمه کې د دریو ښځو او څلورو ماشومانو د وژنې خبر ورکړی دی.
د پاکستان او ایران ترمنځ د هوایی بریدونو تر سره کېدو وروسته د کراچۍ د ونډو په بازار کې کاروبار اغیزمن شوی دی. راپور نوای پرون د سر سلو کمپنیو چې 100 انډیکس ورته هم وایي شاوخوا 950 پوینټونه ورسره کم شوی دی. په یوه ورځ د کاروبار 2% کمیدو د کاروباریانو اندېښنې راپارولې دي. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو، ځکه چې د پیسو نړیوال صندوق د پور پاتې 1,000,000,000 ډالر ورکړي او متحده عرب اماراتو هم پاکستان نه د خپل پور د غوښتنې غختلو موده غزولي خو په داسې کې د ایران سره راپورته شوی دی لانجې د ونډو په بازار منفی اثر کړی دی. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام ولري د ونډو په بازار لا نور منفی اثر پرې بسل شي. له کراچۍ نیاز علي خان رپورټ لري.
د جنوري په 13مه د پاکستان ونډو بازار کې د کاروبار په پیل کې لسر سلو کمپنو 950 پوینټونه غورځېدلې دي او 100 انډیکس 2500 پوینټونو ته راکته شوې دي. د جنوري په 13مه د ونډو بازار کې کاروبار په 3500 پوینټونو بند شوی وو. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابېدو او کړکېچن حالاتو له کبله پاکستان سټاک ایکسچینج کې کاروبار رقم شوې دي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خرم شهزاد د جنوري په 13مه مشال لیډیو ته ویل
پاکستان سټاک مارکیټ مې جو سرمایه کار ہے ان کا سرمایہ
دی وایي پاکستان ونډو بازار کې چکم پانګوال دي دوی سخ اندېښمن دي. د پاکستان او ایران ترمنځ راپورته شوی حالات او اغیز نن په سټاک ایکسچینج کې هم لیدل کیږي. ډېر وخت وروسته چې د پاکستان ونډو بازار کی کاروبار خشبه وو نن نږدې زر پوینټه ورزیدلې دي. پانګوال پانګونې ته تیار نه دي او د دې لقبله ونډ بازار ورزیدلې دي. خرم شهزاد زیاته کړي چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته د ورکړې کیدونکو پور د پاتې پیسو بلقیس 1,000,000,000 ډالر ترلاسه شوي او بیا په عین وخت کې متحده عرب امارات هم پاکستان ته د خپل 2,000,000,000 ډالرو د قرض تنولو موده هم غزولې ده. باید چې د دې ښه اثر د ونډ په بازار کې لیدل شوی وي. خو د پاکستان او ایران ترمنځ موجوده اړیکو د دې اثر هم ختم کړی دی. بلخوا په کراچۍ کې خبريال وکیل رحمان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو اثر د پاکستان اقتصاد ترڅنګ په سیاسي او مذهبي فشار په صورت کې هم مخې ته راتللی شي.
پاکستان او ایران دواړه یو بل ته لپاره ډېر اهم ملکونه دي او د دې اهمیت چې د تجارت نه زیات چې د دې کم مذهبي لحاظ سره چې د دې کم اهمیت ته هغه ډېر زیات دی. دا د مذهبي تعلقات چې د دواړو ملکونو کې ډېر زیات چې دینو مضبوطی او ډېر زاړه دي. د دې په وجه باندې دواړو ملکونو کې کتالوکات خرابېږي نه د دې اثرات چې دینو هغه په تجارت هم پیوزي.
په داسې حال کې چې پاکستان د جنوري په 13مه په ایران کې د ترهګرو په مخصوصو ځایونو هدف کولو داوه کړي او د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي چې په عملیاتو کې 100 ترهګر وجلې دي. لدی وړاندې د ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 13مه خبر ورکړو چې د ایران نیم فوزي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلوال ډلې دوه مرکزونه په هدف کړی وو. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان او ایران ترمنځ لدی وړاندې اړیکې دومره نه دي خرابې شوې. وس چې دا وخت راوتریخواله ډیر خرابې دو په لاړو. نوموړی وایي چې د دې اثر به د پاکستان په معیشت هم وي.
د ایران سره زموږ سیاسي زموږ معاشي زموږ تجارتي ډېر ښه تړون وو، هغې سره ښه تعلقات وو. نو ښکاره خبره ده چې کله د یو ملک دای چې هغه د هغې په بارډر باندې او هغه د بل ملک سره کنفلیکټ ته لاړ شي نو د هغې په معیشت باندې بد اثر پرېوځي. انٹرنیشنل پالیٹکس تے او زمونږ کم تجارتی زمونږ اقتصادی زمونږ معاشی اړیکې دنیا سره او خاص کر د ایران سره هغه باندې بد اثر پیوته شي.
پوهان وای پاکستان کې چراتلونکو ټول ټاکنې د پروري په اتمه ټاکل شوې دي. سیاسي هلې ځلې روانې دي او د هیواد اقتصادي حالات څخه شوي خو سم نه دي. په داسې حال کې ایران سره اړیکې خرابېدل د پاکستان د اقتصاد لپاره خن دي او د پاکستان مشکلات به ورسره نور زیات شي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
د تورخم دروازه نن هم د تجارتي لاریو پر مخ تړلې ده. دا لاره د جنوري له 13 نیټې راهیسې د تجارت لپاره بند ده. پاکستان وایي افغان لارې چلوونکي په هغه صورت خپل خاورې ته پرېږدي چې قانوني اسناد ورسره وي. اخو طالبانو هم د پاکستان د پرېکړې په غبرګون ویلي پاکستاني لارې چلوونکو ته له پاسپورت او ویزې پرته خپل غاړې ته د وختو اجازه نه ورکوي. د دواړو خواوو د پرېکړې سلګونه لارې چلوونکي په تورخم کې په ایسارو دوه مجبوره کړي دي. دوی وایي د افغان پاسپورت او پاکستاني ویزې ترلاسه کول یوه لویه او اوږده پروسه ده چې پوره کول یې ناشونی دي. د مسالې د هوارې لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو ترمنځ یو غونډه هم شوې ده چې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواره له تورخم نه رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه لا هم دوړخیز تجارت تړلې پروت دی او دواړو خواو ته په سلګونه گاډي جمع شوي. د خبر دارې په لار خپلو گاډو سره ولاړ ډرایوران مشال ریډیو ته وایي چې مالونه یې خراب شول او په دې انتظار دي چې افغانستان ته د بغیر پاسپورټ او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
خطاب ماسیسې وړم را بار کړي دي بس زوبه ان شاء الله چې مال بوړو جرال مطلب خیر چې واته ورځې موږ چې کتارونه کوي ولاړی اوس په دې 13 تاریخ باندې گیټ باندې او بس سوچه تکلیفونه دی بس نه مانځه د غشت نه دا سشت دی نه وبشت دی نه د تشنابونو څه حساب شته به جوړې د کل را ورسې او کل نه ولاج بس خصخ کار دی نه شو د ورې دوه سخ کار دی او انتظارم خو پوره بس تکلیفونه دی ټول
نو محب الله دی موږ خو جوار را چولې او جوار چې کندي د مرغیدانی استعمالولو لپاره زی او اغا چې ونه رسېږي د چورګوډي ملکیږي مالټه خرابې خلکو مالټې را چولې دي ډېر تکلیف ده یخنی ده درې میاشتې کې ویزه نه ملاویږي
دوه میاشتې ټیم خو یار کړه وکنه دا اوس
را کړه خو هغه کار ورنه کو ځکه چې هغه پاسپورټونه بر نه جوړیږي انتظامات نشته ده موږ خپل خواري کړې ده چې سم تر جوړ نه بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزې ده د دروازه موږ ته خلاص شي.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا تجارت او صنایعو خونې له دفتره د جنوري په 13مه جاري شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د دغه تجارتي خونې صدر جواد حسین کاظمی په مشرۍ کې د سوداګرو یوې ډلې د فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز او د ادارانو سره لیدلی او د سوداګرو د مرکزی تنظیم باور ورکړی چې په تورخم به د ویزې ستونزه زر د پاکستان وفاقي ادارو سره راپور تکړي او د دې د حل لپاره به سپارښتنې ورکړي. بل پلو بیا په تورخم کې د پاکستان چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د دغې ستونزې هواري لپاره کومه دویمه غونډه نه ده شوې او لومړۍ غونډې هم څه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او د دې اسنادو نه بغیر ورته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې سفر وکړه. او افغان طالبانو هم بیا دې ته ورته ګام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې افغانستان ته ورننوتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې د کسټم چارواکو ویلي چې دې ډرایورانو ته خوښه دوه میاشتې وخت ورکړی و چې خپل اسناد پکې برابر کړي خو دوی په دې کې پاتې راغلل. د پاکستان حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او دې لاندې مختلف ډول سفری محدودیتونه لګولي او هر تن لپاره پاسپورټ او ویزا شرط کړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او سم د انتخاباتو په اړه سو رپورټونه. په پاکستان کې عام انتخابات د فبروري په 8 نیټه اعلان شوی او دا مهال په ټول ملک کې د انتخاباتو تیاری روان دي. الیکشن کمیشن وایي د 2013 کال د انتخاباتو پرتله په اوسنیو هغو کې د ځوانانو د ګډون کچه 10% لوړه ده. یاد اداره وایي په سږنیو انتخاباتو کې به له 2 کروڑ نه زیات زلمي په لومړي ځل خپله رایه کاروي. د سږنیو انتخاباتو د ټولو رجستر شوو ووټرانو شمیره نږدې 14 کروڑ ښودل شوی چې 40% ځوانان تشکیلوي. په انتخاباتو کې د ځوانانو د ونډې په اړه لسواته نظام خان رپورټ لري.
الیکشن کمیشن د پاکستان ټولو اوټرانو تفصیل جاری کړی چې تر مخه دا وخت ټول ملک کې 2 کروڑ او 15 لک نه زیات رجسٹر اوټونه دي چې پکې 15 کروڑ 80 لک صرف زلمی دي چې عمرونه تر 18 کلونه 25 کلونو پورې دي او دغه رنګه د ټولو اوټونو 40% برخه صرف د زلمو ده. نوی دره شوی زلمو وټونه به په ټاکنو او بیا په سیاسي ګوندونو څومره اثر پرې باسي په دا اړه سواد کې د دنیا نیوز خبريال سلیم اتر وای.
کله هم الیکشن کیږي او د یو تروزی او دوی کله وټ کاست کیږي هغه چې هر سیاسي ګوند ته زیات چې هر چا ته زی خو د دوی هغه با کاپی چې دغه سر به باسي د اغه کاندیدټ کم حلقینه چې سو کولاړي ک ان ته ولاړي ک پی کې ته ولاړي.
د الیکشن کمیشن شمیره تر مخه د ټول نزیات د زلمو وټونه په خیبر پختونخوا صوبه کې درچوي چې پکې صوبې 14 ضلعو کې په مجموعي توګه 2 کروڑ نه زیات زلمي شامل دي او دا کې نوي وټونو اندراج کې د صبح خبر پښتونخوا برخه 55% ده. بیا ورپسې د بلوچستان 2 ضلعو کې او د پنجاب 1 ضلع شامل ده. شمیره کې دا هم وایي چې خیبر پښتونخوا کې نوي شامل شوي پخواني پاټا ضلع چې پکې شمالي وزیرستان او باجوړ په سر کې ده زیات وټونه درج شوي. د سواد سید شریف فیض آباد د کالج د ښوونکي امیر رحمان چې اوړمي ضلع د وټونو په پریس کې نوم راغلی وایي
بس ولنې وټ مې ده او ان شاء الله تعالی چې د وټ څوک صحیح اختر دغه په حق کې به د وټ استعمال او دغه پارټیا نه ډېرې دي خلک هم ډېر دي خو چې کوم صحیح اختر دغه په حق کې به وټ استعمال او ان شاء الله.
د الیکشن کمیشن معلومات تر مخه ټول ملک کې کال 2013 کې 8.1 کروڑ وټونه ریجستر ول چې کال 2018 کې زیات شول او 10.5 کروڑ ورسېدل. اوس ټول ملک کې 2.15 کروڑ دغه وټونه رسېدلي چې پکې 40% نه زیات برخه د ښځو وټونه هم شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په همدې انتخابات موضوع د خیبر پښتونخوا په زنو لری پرتو غریزو سیمو کې میرمنې د زنو ستونزو لوجې په خلاص مټ د انتخابات په بهر کې ګډون نشي کولای. دوی وایي د رایو مرکزونو ته رسیدل ورته اسانه نه بریخي. همدارنګه ډېرې میرمنې د خپلو نارینه وو لخوا د ووټ استعمال ته نه پریښودل کیږي او یا هم ورته ویل کیږي چې د هغوی د خوښې کاندید ته د رایه ورکړي. په چرسده کې د الیکشن کمیشن لخوا په یو ورځني ورکشاپ کې میرمنو ته ویل شول چې خپله رایه د خامخا وکاروي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان الته ورغله.
د مشال ریډیو قدرمنونکو، څنګه چې تاسو پته په 8 فروری باندې ټول هیواد کې ټاکنې روانې دي، خو موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې اکثره زنانه د وټه چولو نه بې برخې پاتې کیږي. چې کم ترنوټي هغه د زنانو ډیر زیات کم او لږ راځي. په 400 کې د الیکشن کمیشن لخوا د زنانو لپاره د دې خبرداري حوالې سره د بیداری حوالې سره یو پروګرام را جوړ شوی دی. نو راځي چې وګورو د زنانو مو سره ولاړ دي، دوی به سره خپل پیژنګلو مو کې بیا به د خپل ستونزو خپل نظر مو سره شریک کړي.
السلام علیکم، زما نوم نگین او زه اگرپایان سره تعلق ساتم، مختلف این جی او سره کار کوم. او بل دا چې مطلب د وټ حواله سره مشکلات دا چې اکثر دا سی وی چې ډیر پولینګ سټیشن دا کلی را بهاري داغي په حواله، مطلب داغي په دغه باندې خزي نشیت لري وی. او بل دا چې اکثر دا سی زنانه وی چې اغي کور نه اجازه ته بالکل نه ځکنه وی چې یو وی چې ماته به اوټه چوي، بل وی چې ماته به اوټه چوي. او بل دا چې لکه مطلب دا سی خزي وی چې اغي واده شوی یو ځای کی وی او ټیبل ځای کی وی. نو هغه لکه ډیر زیات غټ مشکلات دي. او زمونږ خو مطلب دا سي غریب علاقې دي، لکه اگر پایان چې کم دي نو هغه داس دیهات شانته دي. نو زیات ترخه دي الته کی مطلب اوټ اچول نه ندي ولی ندي چې خسړی وتوي چې نه بځي الته سړی وی.
خبره تاسو دا غنه چې اوس هغه وخت نه زنانو هغه به هغه چاټوټه چې کوم ته خاون یارو یا پلار وای دا مسله شته دي اوس.
او جی اولی نشتا مونږ خپل په قجوره کې نغه کولو کمپاین هم چلولو چې مونږ ته پوسو کو خدونه چې تاسو اوټ چاته چوي اغي به چې زمونږ رور زمونږ پلار یا زمون خاوند چې چاته اوټ چي چې لکه مطلب وای چې دې کست اوټ واچوي اغه کست به مونږ اوټ چو چې مونږ بچرته لاړو مونږ وته چې نتا د خپل مرزه مالک تاسو ار چاته اوټ چول شي اغي وی چې نه مونږ به د دې په مرزه باندې اوټ چو.
نذیر پر استاد پر خل سه کول پکار دي تاسو لکه حکومت ته چا لچې دي سیاسي شور را پیدا شي رزان خپل سوچ خپل رائے ولري.
مطلب دې له خو داس کول پکار دي چې دا کم د کورونو سړی دی کنه دی اویرنس کول پکار دي ورته پکار دی چې لکه دیم سه حق ته دی خپل حق ته پری دی چې کم دی کې اوټ دی اچول غواړي چاته اچول غواړي دا خو لکه مطلب غوامي هنه چې تاسو وتوي چې دې نه لاړ شي الته کې دغه شي. نو زه حکومت ته دا درخواست کوم چې لکه د دې د سړو د کور چې کم سړی دی اغي اویر سکول پکار دی، مطلب دی طویل پکار دی چې لکه خپل خود په خپل خزې چي.
تاسو خپل په جنګونو بیره ته سم مشکلات زنه تر وټ اچول او سیاسي عمل.
بسم الله الرحمن الرحیم، زمانو متاج مې زه سوشل ورکر ما دتی خپل سلام یو کلچر دی بخي وزنانو بالکل اٹھنا چولو لکه به چمګه سره اٹ لاړ شو زم کم پلاړ ولاړ چم ته اٹ اچو اغه د مخ کې نه پکې ډیر بدل نه غل دی او دونه مونږ زنانه اویر کې چنا اٹ اچول چې دی دا یو قوم پر زر تاسو اٹ چوي خو چې کوم مشکلات دي نو کې هو غاټه وجوهات یو دار چې پولیس سټیشن خبر ده چې پولیس سټیشن کې رش ډیر زیات وی لکه مازورانی وی دی کې بوډه غانې وی ستا کور نه خلک وتی چې پر دی خو بیا م زنانه پسنه طریقه پلاړ یارو رضای کې وی لاړ شي خو چې کله هغه اٹ زینو کم چې دا سړی ته کې ډیر زیات دي کوچې زنانو کم پولنګ بوت تینو خای مخه ته دوم نه ولاړی چې بشماره سو سپری و تمام چې ګور تاسو تکسل ولاړی دا خو زنانو پرنګ سټیشن دیسه پرنګ سټیشن دمګه داسې وی چې هغه بالکل د سړک د پاسه هغه سکول وی
نارینه
پکې ولاړی نو سو پرنګ سټیشن خو داسې چې هغه بالکل د سړک د پاسه وی نو یو خو په یوه ګاډی زی راځي او بل بدوی ولاړی نو
اداره تل ګویم ګورو ډېر زنانا زمګ پرې بختنو لکه کې داسې چې نارینه و تکموین او هغه پټه ته وټه چې هغه کینډیډیټ یې هغه ارسی تزرانو خپل غرای او پین یا خو خنوي دغه د پرتاسو غنه چې زنانو لګ پدې پویدل پکار سیاسي شور پکار چخپل خو خو کې ضرور نه چې ما پلار زما رور از مخاون سوی بزکو
نه یره تاسو دې خبر سره به ما اتفاق کول خن نه مخ کې زی سره خو زکه اتفاق نو کوم چې وی با په 10 کې با 3% داس وی چې بالکل غاوې نه سره اوټه چی خو
انتخاباتو کمیشن په یو ورکشاپ کې میرمنو ته ویل چې په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. ریپورت مو اورید اوریدونکو سترته د مشال ډوی مجله وړاندې کوو. خو لومړی مهم خبرونه د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سارلو لپاره نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه غوښتل شوې ده. په تورخم کې نن په اومه ورځ هم لارې د تجارت پر مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې د بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران وایي بار کړي مالونه په خرابېدو دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر طالبانو یو وار بیا غږ کړ چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دي پرانیزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بشري مرستو یو پیکیج پرون کابل ته استولې دی. د روسیې تاس خبري اژانس د راپورت لمخې د روسیې د استراري حالاتو یو ځانګړی الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته استولې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي په غزه کې د حماس په دریو کې دوه برخې جنگي قطعې تباه کړې دي. اروپایي ټولنې او امریکا لخوا حماس ترهګر ډله ګرځول شوې ده. اوس هم تاسو لپاره د مشال رادیو مجله د اونۍ د اقبال ساغر سره دغه پر ژوند او کار خبرې شوې دي. د مشال رادیو مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه د مشال رادیو مجله سره زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې يم. دا اونۍ د زلمی شاعر اقبال ساغر صاحب سره داغ پر ژوند او فن باندې خبرې کوو. د لکی مروت سیمې سره تعلق لري. د همدا شبال خپل سیمې نه د واتس اپ په لار سره ملګری شوی دی. اقبال ساغر صاحب ستړي مشه په خیر اغله.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. تاسم سٹڈی مشر ډیر مننه. لام سلامت لره. لام قدرمن کجی تاسو عزتونو جون مغوانم درله قربان
کورمو. دا اقبال ساغر سے لن شان تعارف خو ما تاسو کو اوریدن کو سره یو سخ په پیژنګلوی کو کې دی بور در سره لانو راشنای پیدا کی.
ډیر مننه. اول خو د مشال ریډیو چې سونه مینوال دی سونه اوریدن کې دی هغه ټولو ته سلامونه مینا او ډیر زیات احترامات. زما نوم چې دی اقبال دی او ساغر چې دی زما کلمی نوم دی کم چې په شاعری کې زه استعمالوم اقبال ساغر. او بنیادی توګه باندې زه د لکی مروت اوسیدونکی یم. په لکی مروت کې تجوړی خار کې زه پیدا شوی یم او ابتدایي تعلیم مې هم هلته کړی دی او هغې نه پس چې دی نور مختلف یونیورسټیو او کالجونو کې مې سبق ویلی دی. ایم اے پولیټیکل ساینس مې هم کړی دی چې کم ایم اے سیاسیات ورته وایي. په ایجوکیشن کې مې ماسټر کړی دی او اوس ورکینګ فاکس سیستم کې استاد یم. یو ثانوي درجه استاد یم.
صحیح. یعنی د تعلیم شعبه مو بیل د ادبیات مونږ دی لستی ادبیات له شوق نه شاعری کوي.
ادبیات خدا سي دي چې شاعری خو امر صاحب دا سي یو شاعر دي چې دا خو یو خدادات صلاحيت ته پیدایشي په سړی کې د مالګه د خوره پرته وی کنه.
بله بله.
د سړی په خمیر کې دا شی وی او نور بیا خامخه داسې شاعران وی چې هغه نه سړی متاثر شي نو بیا لګ ډیر لیک کوي. بیا کتابونه هم ولي او ډیر زیات کتابونه مې د پښتو ویلې هم دي. د شاعری د نثر کتابونو خو مې کم ویلي دي خو د هغه کتابونو مې زیاته مطالعه کړې ده. د شاعری کتابو د نورو شاعرانو په خپل مې یو کتاب چاپ کړی دی.
صحیح. تاسو په کتاب به خبرې کوو. تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د چا نه څوک متاثر شي نو په خپل مې لیک ته زړه وشي او د شاعری او خدادات صلاحیت چې خدای پاک چا باندې لورولي هغه خلک شاعری کولی شي. نو تاسو د چا نه متاثر وې ساغر سره؟
متاثر خدا دی چې زمونږ علاقه کې ډیر درانه شاعران دی. یو خو په ټول خیبر پختونخوا کې کو ګورې نو ډیر لکه مونږ ورته ژوندې تاریخ وایو کنه چې هغه ډیر غټ غټ نومونه دي. خو مونږ بنیادی توګه باندې زه چې په کومه خاوره کې پیدا شوی ما لکی مروت کې نو لکی مروت ضلع کې ډیر زیات نومونه دي چې په هغه کې احمد اباخیل صاحب دی چې هغه زما زه د خپلې شاعري استاد هم بولم او ورسره ورسره بل چې ځینې متاثر شوی یم د هغه نوم دی پروفیسر رحمت الله در صاحب چې هغه ډیره ښکلې ډیره سلیسه او ډیره مانی خیزه شاعري ده. هغه شپږو کتابونه هم چاپ کړي دي. اوس وفات شوی دی الله دې غری کې رحمت
کړي.
نو زه بنیادی توګه باندې دا دوه شاعران نه ډیر زیات متاثر شوی یم د رحمت الله در صاحب او احمد اباخیل صاحب. او که اردو ته لاړ شي نو مونږ چې دی ما چې کوم نام په ځان باندې ځان له دا خوښ کړی دی هغه د صاغر صدیقی صاحب دی چې دغه شاعري ما ته ډیره خوند راکړې ده ما ډیر زیاته ویلې ده.
صحیح ساغر صدیقی د اردو ژبې داسې ولسی ټایپ شاعری به وایو د شاعر دی یعنی د شاعری عام فهمه ده هر سړی پې پوهیږي او د اسانه شاعری کړې ده. تاسو هغه لاره خپل کړې ده ځان لپاره؟
بالکل بالکل هغه داسې دي چې دې کې ډېر زیات یو کوالټیز به مونږ ته وایو خصوصیات یا صفتونه چې هغه شاعري کې دي چې یو خو د درس په شاعري کې دا کمال دی هغه لاره مام اخ کړی ده چې کله زه چاته وایم چې زما شاعري که څوک خپل کور کې زنانه منځ کې ووایي بده نه ده هغه ویلی شي. زما ورته بالکل اختیار دی زه په دې ډاډه یم چې هغه د زنانه مخ کې سړی ویلی شي. مطلب دا دی چې هغه په معیار داسې په کار ده او د درس دا دکړه مونږ د درس یې نه کړی ده اسلم خان تسنیم صاحب نه مکړی ده چې هغه شاعری هغه وایي چې داس شاعری په کار ده او د هغه خپل شاعری هم دغه ده نو ځکه مونږ دا لار خپل کړی.
نو سې تاسو د رحمت الله درس یې خبره کوي زه د ساغر صدیقی خبره کوم. تاسو ویل چې اردو کې ماغه ډیر زیات لوستې ده ساغر صدیقی شاعری چې ده لکه عام فهمه ده لکه ډیره ګرانه شاعری نه ده زیاتره دغه شعرونه
چې دی اولس په بالکل بالکل د ساغر صدیقی صاحب شاعری چې ده کنه هغه ګرانه نه ده. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں جانے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں.
مشہور غزل ہے.
آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں.
صحیح
نو هغه شاعری هم فهمه ډیره ده او هغه مانی خیز هم ډیره ده او ښکاري داسې چې هغه د خپل ژوند نه لږ غوندې ناراض و.
صحیح او د ژوند ته چې د څه خواږه پیرزو کړل د شاعرۍ په شکل کې خود د دردونه ولیدل د ټولنې نه او هغه مینه ښایي د په ژوند کې ونه موندله. خدا ځینې خلک ساغر صاحب وایي چې دا شاعر چې وایي ډیر سهولتونه وویني او آسایشونه وویني دی چې آرام وي نو بیا هغسې شاعري نشي کولی دی چې په درد کې وي په تکلیف کې وي یو څیز ته نه وي رسېدلی وایي دی بیا ډېره ښه شاعري کوي. تاسو څه وایې په دې اړه؟
بالکل بالکل دا خو اسلم خان تسنیم سے وایي چې شاعر سړی چې دی هغه به په یو چیک غونډي باندې ناست وي بے نیازا او معاشرې ته به ګوري چې چرته غلط کار کېږي د لړم غوندې چیګه لکۍ به نیولی هغه ځای ته به ټک ورکوي. مطلب دا دی چې شاعر خو اصل کې کار دا وي نکاد وي د معاشرې چې چرته غلط کار کېږي نو هغې ته یې ډېر زر توجه کېږي کنه هغه حساس وي او نو دی په خپله که د ده په ذات کې چرته خوشحالیانې راشي نو بیا دنه شاعري روغه نه کېږي ځکه چې دی خو ټول عمر تنقید کوي طنز کوي او دا یو حقیقت خبره ده چې سړی ډېر په درد کې وي نو بیا شاعري ښه کېږي ځکه چې انسان ته کله درد میلاو کېږي هغه بړاس چې بهر راوځي هغه په تشو خبرو کې سړی وي نو په هغې کې یو اثر خامخا وي که هغه په غزل شکل کې وي نو په هغه کې اثر خامخا وي.
ستاسو په خیال د شاعر رسالت ګینه یوازې همدا ده چې هغه د ولس هغه غلطۍ په ګوته کې کنه د دین علاوه هم د شعر د لارې دی کولی شي د ټولنې اصلاح وکړي هغوی ته خوندونه ورکړي سرور ورکړي او د ژوند طرف ته مایله کړي.
بالکل پوه شوم بالکل شاعر سړی چې دی هغه به صرف دا نه کوي چې خلک راوپاروي انقلاب د پاره او یو کې بل او کې نعره بازی او کې یا مطلب دا د هغه مایوسي پیدا کړي دا خو دردونه دی او غم دی او دا ولې کېږي او دا کې نه 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 دی به ورسره ورسره دی امید پیغام خلکو ته ورکوي چې تاسې امید ساتئ چې ګوره هر شپه کډیر اوږده شي کنه امیر صاحب نو سحر کېږي خو خامخا
بالکل د هر شپې نه پس سحر
شپک هر سمر اگدوی اخیر پرک و ایراناشی دا فرید خان صاحب شعر دی نو مطلب دا دی چی کلا شاعر سڑی دا سوچ پکار دی چی دی با مایوسی دیره نپیلاو کئی دی با چی دی اغه کوي خام خا د امید پیغام بم ور کوي خو بیسیکلی دا شای داسې دی چې سړی سره درد زیات وي نو بیا شاعری خولی کیږي
صحیح نو تاسو نه به اورو تاسو اقبال ساغر صاحب اوریدونکو په تمه چې تاسو شاعری واوري او خوان تی واخلي نو تاسو به شاعری ورته واوروي خو ول راته دا وای چې تاسو ویل چې کتاب مو چاپ شوی د کتاب مسنوم ده سو کتاب مو چاپ شوی یو چاپ شوی
یو کتاب چاپ شوی ده ته د هر چا انتخاب ده
ته د هر چا انتخاب هغه
ما په 2013 کې چاپ کړی ده 2018 کې
اها
اوس تقریبا ناپید شوی دی بس ډیر کم پاتې دي چرته یار دوسرا شي نو بس هغه ته ډالۍ کوم نور دی ختم شوی او بل کتاب مې چې کم دی هغه ته تیاری کوم جانان دی لکه ستورې نام مې لمخ کې نه ورته خوښ کړی دی خو لا بس تیاری ورته کوم
صحیح نو په دې هیله چې جانان دی لکه ستورې کتاب هم زر د اوریدونکو لاسو ته ورسیږي نو سره ته واوروي سره ته واوروي د خبرونې په دې برخه کې اقبال ساغر صاحب
بالکل 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 دے د غزل یو سو شعرونه درته عرض کوم
ارشاد
وی چې هیڅوک مناوري مولا کناره ډیره کو
هیڅوک مناوري مولا کناره ډیره کو
مولا کناره ډیره کو پدا خبره د نصیب نګیلې ډیره کو
ها پدا خبره د نصیب نګیلې ډیره کو ډیر خره
او پروردګار دل منزونو ګنا معاف کراته
واه واه
پروردگار دل منزونو گنا معاف کړه را تا ته خو موینې لمانز جنازې ډېرې کو
ها ډېر خپل بیت د وخت او د حالات مطابق دی
مننه جی او بل شیر دی چې د لاس پکر خو کې جانان محبت نه لرو
ها
د لاس پکر خو کې جانان محبت نه لرو غنی لا او استاد راتلو وظیفه ډېرې کو
ډېر صغر ډېر خسته
او بس بس یو د خپل منافقت علاج مونږ وکړلو
ها
بس یو د خپل منافقت علاج مو نه وکړلو دا ګول پیرې غنیوس هم لکابه ډېری کو
ها
او صغیر دا د وخت راند دی الله خپل پوي کړی
ها
صغیر دا د وخت راند دی الله خپل پوي کړی په هیګی نه کور تمنګ مسلې ډېری کو
ها نو دا خو مغه تاسو چې مخ کې ویلې چې د شاعر کار وی چې ټولنې ته وګوري او سخامه پکې وي هغه په ګوته کې بالکل هماغه شان غزل یو بل غزل هم راته ویل شي چې خالص رومانوي وي مینه وي پکې عشق پکې وي مستی پکې وي
اچھا دا سې دي چې دا خو د انسان په فطرت باندې دارو مدار لري لکه زما د رحمت الله درس یو شعر دی وای چې په دې لمبا لمبا ماحول کې دردا غزل مې رنگ د رومان نه قبلوي مونږ کډیرم دالی را تاویگو چی مونگ چرت دا سی شیووی چی آغا دانن سبا خلکو تلگ مزور کی خو بیارانا شیر خام خا خام خا خو بل لوری بانده درمی کنه با هر حال یو سو بیتونه در تا پیش کومه
ارشاد تا جی
چی ستاد شندو پا شکرو بانده وقت تڑوی چی ستاد شندو پا شکرو بانده وقت تڑوی دا بختور دی ملغلرو بانده وقت تڑوی
دیر خسته
زده یارانو نه په سر باندې سرپنه کوم
زده یارانو نه په سر باندې سرپنه کوم
او خلکو خیاران دی په ملګرو باندې وخت اړوي
خلکو خیاران دی په ملګرو باندې وخت اړوي واه ډیر خسته ده
او مننه او هغه نازونه دی اوس نوړي غنم رنگ یارا هغه نازونه دی اوس نوړي غنم رنگ یارا مین دی اوس خوشو ډګرو باندې وخت اړوي
ډیر
او تب په خپل عقل غړای خول دی خبره تبا پخپل اکل غرائی خولدی خبر اقبال ساغر پا جادوگرو بانده وقت تڑوی
دیر خیسته غزل ده او زماستاسو دوڑا قسم شایری خوخه ده خدا چون اوریدون که زمون گوی ده بیلا بیلو زوقونو خواندانی نمازه که اوریدون که تا ده باور ورکول غخته چه ساغر چه ده رومانوی شایریم کوی او ده ولس ده طولن اصلاح هم کوی ده خپل شایره دلاره ساغر سب تاسی مخ که ده زنو شایرانو نمونه واغسته چه ستاسو ده سیمی ده زنی ژوند دي اغوی ته د خدای پاک ژوند ورکې زنی چې وفات شوی هغه جهان دی ورته خدای خیسته کې نن سبا سه حال دی ستاسو په سیمه کې ادبي جرګې شته کوم ادبي جرګې ډېرې فعالې دي او کوم داسې شاعران دي یا لیکوالان دي چې ډېر مطرح دي نن سبا
اصل کې زمونږ علاقه کې په لکی مروت ضلع چې کومه ده کنه په هغه کې خو بلا ډېرې ټولنې دي او جرګې هم شته دي پکې په نورنګ کې چې دی مروت ادبی جرګې په نوم باندې چې هغه میاشتنۍ غونډه مخامخه کوي، مونږ هم ورزو. سلیم قرار صاحب د هغې بانی دی چې هغه بنیادی توګه باندې افغانۍ دی، خو ډېره زیاته مینه یې مونږ لکه مروت ته راکړې ده. او اسلم خان تسنیم صاحب چې دی هغې د هغې جنرل سیکرټري دی. د هغې نه علاوه مونږ چې کله خپله زما کومه ټولنه ده دستار ادبي کاروان ته جوړي لکه مروت چې هغې زه جنرل سیکرټري یم، او زمونږ صدر گل سردار شاګیوال صاحب دی، نائب صدر مخیم مروت صاحب دی، جنرل سیکرٹری ما سره بل سیکرٹری چې کم دی هغه امراض صاحب دی، داسې نور ډېرې زیاتې دي تنقیدی ادبی جرګه لکی مروت، نور ډېرې زیاتې دي. تقریبا په لکی مروت کې بلس دولس پنځلس پورې ادبی جرګې وي چې هغه کار کوي، او دې کې ټولو نه فعال چې کمې دي تنقیدی ادبی جرګه لکی مروت، او یو دا مروت ادبی جرګه د نورنګ والا چې کم ده، یو الحمدلله مونږ هم ښه فعال ډېر زیات نشستونه هم کوو دستار ادبی کاروان وال.
صحیح. او اقبال ساغر صاحب، ستاسو سیمه د پېښور چې د خیبر پختونخوا یو مرکزی سیمه ده، د دې نه لږ لرې پرته سیمه ده، نو دغه د مرکز نه لرېوالی په هغو شاعرانو باندې مغیز کوي چې ډېره ښه شاعري کوي خو چون مرکز کې نه دي، نو کېدای شي د هغه عمره ونه پړقېږي کوم شاعران چې په پېښور کې دي، مردان کې دي، په نوخار کې دي، یا د مرکزي سیمو کې دي. کله کله دا کمی محسوسوي چې تاسو لږ لرې پرته یې نو د خلکو درته پام کم دی.
کله کله نه جی، دا امیر صاحب مونږ ډیر ښکلی سوال دی وکړو، دا مونږ ډیر زیاته دا کمی محسوس کوو. لکه زه اوس دلته راغلی یم، زما په تقریبا یولس کاله چې کوم نوکری ده هغه سرویس دی، هغه ما په لکی مروت کې وکړو، هغې نه بعد اوس زما دلته ترانسفر شوی دی پېښور ته، په یات آباد کې زه یم. ٹھیک شوه. نو دلته اوس زه وینم کنه، زه اوس هغه فرق اوس محسوسوم دلته چې کله چرته یو مشاعره یي، چرته غونډه یي، یا دلته کوم مراکز دي سرکاري توګه باندې لکه اکادمی ادبیات چې کوم غټ مرکز دی، نو دلته چې څوک سب پروګرام وي، سب غونډه وي، سب ناسته وي د ټولنې، یا سب مشاعره کیږي، سب نشست کیږي، نو هغه د پاره دونه زیاته سوشل میډیا دلته راغلی وي کنه، چې هغه شاعر به تا ته نه ښکاري، دونه زیاتې کیمرې لګېدلې. او زمونږ علاقه کې کچا په موبایل باندې ځان له ویډیو وکړه خو ټیک کنوی، نور سنوی داسې نور دلته چې دا پروګرامونه مشته دي چې څوک داسې غریب شاعر وي چې هغه د کتاب چاپ کولو وس نه لري، نو د اکادمی ادبیات او نور باچا خان مرکز نه دینه دا فند ورته کیږي، هغه په هغه باندې کیږي. زمونږ علاقه کې داسې خلک ډیر دي چې هغه بلا کتابونو مصنف کېدلی شي، خو هغه چونکه مالی وسعت دور زیات نه لري، نو هغه شاعری نه چاپ پرته ده. نو ډیر غټ فرق مونږ محسوس کوو په دې کې چې مونږ سوشل میډیا نه او د هغه نه لري یو په دې وجه باندې.
اقبال ساغر صاحب، څه کولی شو مثلا د دې لپاره چې یوازې ستاسو سیمه نه ده، داسې به نورې سیمې هم وي د پښتنو چې مرکز نه لري پرتې دي، هلته ډېر غمي شاعران ژوند کوي خو میډیا ته د هغوی لاسرسی نشته، یا د میډیا ورته پام نه دی شوی، نو هغه دومره نه پړقېږي لکه د ښاري سیمو لیکوالان او شاعران چې دي. څه کېدای شي، د چا مسؤلیت دی او څنګه د خلکو پام هغوی طرف ته اړولی شو؟ ستاسو په ذهن کې څه شته داسې؟ څه کېدای شي هغوی دپاره؟
ولې نشي کېدی چې حکومتي سطح باندې چې کله داسې یو پروګرام وشي، ګوره هر چرته چې دی یو د ادبیاتو مرکز خامخا په کار وي په هرې ضلع کې. زه خدا وایم چې هلته ټول شاعران په یو ځای کېږي، مشاعرې کېږي، دوی چې کم دوی ته سب مسائل دي چې هغه ډیسکس کوي، هغه حکومتي ادارې خامخا هغې ته توجه ورکي. نو لرې نه ده زمونږ زه د خپل لکه مروت شاعرانو باندې، نور چې کم د ټول پښتونخوا دی، که لر پښتونخوا دی، که بر پښتونخوا، د دې ټول شاعران زمونږ د سر ګلان دي. د دې مطلب دا نه دی چې هغه کمزوري دي، خو د خپل لکه مروت شاعرانو په حواله دو نه وایم چې کچرته مونږ مروت شاعرانو ته چیرې دا د سوشل میډیا کوریج میلاو شي، یا حکومتي ادارې دوی سره تعاون کوي، نو لرې نه ده چې هغه به ټوله دنیا کې چې چرته پښتو باندې څوک پوهېږي، څوک پښتو لولي، یا څوک پښتو وایي، یا پښتو لیکي، نو هغې په ذهن کې به او هغې په دماغو کې به چې چرته هم د شاعري خبره کېږي، نو د مروت شاعران به خامخا د هغې ته یاد وي.
صحیح. تاسو د سوشل میډیا خبر وکړله اقبال ساغر صاحب، در ته وایي چې د روایتي میډیا نه علاوه دا اوس یو نوی پلیټ فارم دی دا سوشل میډیا، چې خلکو ته د مواقع برابرې کړي دي چې که په عامه میډیا کې څوک نشي راڅرګندېدی، نو له دې لارې خپل هنر او فن خلکو ته ښکاره کړي. نو د شاعرانو په ژوند کې څه بدلون راوستی دی؟
او په دې کې اوس ډیر راغلی دی، ځکه چې اوس هر سړی په لاس کې میډیا ده، هر سړی سره موبایل هم دی، او چې چرته مشاعره کیږي زمونږ علاقه کې نو هر سړی هغې نه پس د خپلې ویډیو په تلاش کې وي، ویډیو ځان له پیدا کوي، یا نور چې هرې ټولنې کې داسې یو کس خام خاوي د میډیا ول چې هغه دا ویډیو به د دې شاعرانو کوي، هغې ته هم خپل پیجونه جوړ کړي دي. نو اوس چې دی اوس دا شاید لکه ډېر تیزی سره روان دی سوشل میډیا طرف ته زمونږ علاقه.
صحیح. لدین لا نور ګټه حاصل دی شي د دې سوشل میډیا نه، مثلا ک تاسو د زین ادبی جرګی یاد کړی، دستار ادبی کاروان دی، تنقیدی ادبی جرګه ده، یا د مروت ادبی جرګه ده، یا پر نورو سیمو کې نورې جرګې دي چې دغه پر ریکارډ باندې مثلا راوستل شي. سو کاله پخوا مثلا په پیښور کې د افغان ادبی بهیر غونډه به وه، یا د ساحو لیکونکو مرکه به وه، یا په نوخار کې مرکزی ادبی جرګه وه. زه ځنو ته بتلم خو هغه ریکارډینګونه نشته. مثلا قلندر صاحب سره که چا یو تصویر نیم ویستې ویستې به یې، که نه نور دغه پروګرامونو ویډیوګانې موږ سره نشته. نو سړی له ارمان ورځي که هغه وخت کې هم دغسې سهولتونه وې، هر خبره به په ریکارډ پاتې وه، هر تصویر به خوندي و، هر ویډیو به اوس د دغه په توګه دستاویز په توګه یا د مخې ته راتلی شوه. نو د سوشل میډیا نه موږ دغه کار هم اغستی شو چې دغه سیزونه ریکارډ شي او ولس ته ورسیږي په دغه پلیټفارم باندې.
بالکل مونږ اخستلی شو او روان دي، کنه څنګه چې ما مخکې خبرو کې تا ته وی چې اوس دا شی مونږ ډیر تیزی سره روان دی سوشل میډیا باندې. اول کا چې کم یو شاعر پیج ته ګوري د د فالوورز دوره زیات وي د دې شاعری په وجه باندې، ځکه چې هغه خپل شاعری چې دی خپل عوامو ته خپل مینوالو ته هغه خامخ خپل اولس ته رسوي د ویډیو په شکل باندې یا د لیک په لاره باندې، خامخا په فیسبوک باندې. زما چې اوس خپل پیج دی زه به هره ورځ دی ته یو غزل ورکوم، چرته چې ما مشاعره کړي نو ما ته پسې ویډیو راورسي، نو زه خپل پیج نه هغه شیر کوم. نو دا ډیر زیاتې فائدې دي، او د سوشل میډیا داسې فائدې نقصانونه هم ډیر دي کنه. اوس د سړی په ذهنیت باندې دارو مدار دی، امیر صاحب چې لکه یو سړی غلطه استعمالوي نو بیا خو د سړی په ذهن باندې ذهن سازی باندې دارو مدار دی چې هغه ذهن سازی روغه نه وي شوی، غلطه استعمالوي کنه. وی سوشل میډیا شاعرانو د پاره ډیر د کار سیس دی اوس.
صحیح. نو تاسو ویل چې شاعران اوس په خپلو پیجونو باندې غزل خپروي، تاسو هم دا کار به کوئ؟ زه خپله هم زما شاعري چې راشي زه په خپل فیسبوک باندې خپروم. نو اوس به تاسو نه څه واورو د خپرونې په دې برخه کې؟ اوریدونکو تاسو دا خبرې چې اورئ دا د اقبال ساغر صاحب خبرې دي، مرغلرې دي، د لکې مروتو د سیمې پیژندل شوی شاعر دی، کتاب هم چاپ دی، او ته د هر چا انتخاب دا دوی کتاب دی، په 2013 کال کې چاپ شوی دی، اعلی تعلیم یافته زلمی دی او خوږه شاعری کوي. نو دوی نه د دوی یو کلام بل هم اورو د خپرونې په دې برخه کې. نو د مشال رډیو مجلې اوریدونکو ته څه به اوروئ د خپرونې په دې برخه کې ساغر صاحب؟
ډیر مننه امیر صاحب. بس ما اصل کې د کاپی پاڼې اړولې راړولې مېل کچر ته داسې غزل وګورم چې د مینوالو په تمه باندې وي د رومان حوالې سره. بهرحال
پروا نه کوي چې هر رقم شعر تاسو انتخاب وي، بالکل راته اورول شي.
مننه جی، مننه. وای چې ګلستا تصویر یې ما په زړه پورې مې ونیسا، ګلستا تصویر یې ما په زړه پورې مې ونیسا، خکلیا د رومال غوندې په خوله پورې مې ونیسا.
ډیر ښه ده.
او سلوی گناد محبت رازنه شوی دا سلوی گناد محبت رازنه شوی دا سوزم د هجر تنار پورې می ونیسا.
ډیر خسته.
او شال میکړه، چولای میکړه، او یاد لاس رومال میکړه. شال میکړه، چولای میکړه، او یاد لاس رومال میکړه، خیر دې درنجو غوند لیمه پورې می ونیسا.
ډیر ښه.
زه خو ستا د ورځو منځ کې خال د زړه قاتل ګڼم، زه خو ستا د ورځو منځ کې خال د زړه قاتل ګڼم، وژنې مې خو بیا په دې سپېره پورې مې ونیسا. او وایي چې د ژوند تورو تیارو نه مې راوباسا، وایي چې د ژوند تورو تیارو نه مې راوباسا، ژوند مې ساغره ژوندانه پورې مې ونیسا.
ډیر ښایسته غزل دی. او اقبال ساغر صاحب، تاسو مخکې وویلي چې بل کتاب مهم له خیره اماده ده چاپ پشی له خیره. نو د سوشل میډیا په دې دور کې تاسو څه غنئ چې د کتاب چاپ کول څومره ضروری دي، ځکه چې پختانه گیله کوي، پختانه لیکوالان او شاعران چې کتابونه وای نه خرسيږي، ته چې مجبور کتاب چاپ کړي ډېر زیاتې پیسې هم پی راځي، بیا وای په شاعرانه مینه ډاله کې خلکو ته او چېرته کتاب نیم که خرڅ هم شي خرڅ شوی وای، خو ډېر داسې مارکیټ نشته، په میلیونونو پښتانه دي خو په کتاب باندې کم خلک پیسې ورکوي، نو کې هغه شاعر ته هغه پیسې بیرته نه ترلاسه کیږي چې د پیسان بل کتاب چاپ کړي. نو تاسو څه ګڼئ چې د سوشل میډیا په دې دور کې چې تاسو مثلا که غزل کې دی په یوټیوب باندې به ډېر خلک وګوري، په فیسبوک باندې په زرګونو خلک کتې شي، همداسې په نورو پلیټفارمونو باندې، په دغه وخت کې د کتاب چاپ کول څومره ضروري ګڼئ تاسو؟
عامر صاحب خبره داسې یو پیچیده غوندې د سوال دی، دا چې صحیح خبره وي کنه وضاحت کول ضروری غواړم. په دې کې چې نن سو کتاب نه ګوري کنه، په دې کې د ډیرو سیزنو لاسته یو خو مخکې چې دی مخکې بس صرف دا ټیپ ریکارډ او ریډیو وا، اوس د هر چا په جیب ته موبایل راغی، په دې کې میوزیک خامخا وي، موسیقي پکې وي، شاعري پکې وي، نو د کتاب اهمیت دې سره مل کمیږي. دوهمه خبره دا ده چې مونږ چې سو نسیمې دي نو هغه توجه ورکوي، چونکې انګریزي زبان چې دا انګریزي زبان هغه بین الاقوامي زبان ده، بین الاقوامي ژبه ده، نو زیاته توجه ټول ملکونه دې ته ورکوي چې هغه کتابونه هم په انګریزي ژبه کې، ټول نصاب چې دی په انګریزي ژبه کې دی. په دې وجه باندې مونږ نه پښتو لږ خپل مورنۍ ژبه چې دا رستو پاتې کیږي. شاعران ورته بار بار وایي چې تاسو بچو ته پښتو لیک، پښتو لوستل، هر څه دا ورته ښایي چې هغه کلچر باندې پوهیږي، د پښتو په لیک لوست باندې پوهیږي، خو مونږ د دې وجه نه لږ غوندې د خپل زبان نه زمونږ بچی لرې دي. دوهمه خبره دا چې مونږ څنګه سوشل میډیا دور دی، په دې وجه باندې هغه شاید دوتا په مختصر وخت کې ملاویږي چې دوی چرته وار ووي یا په موبایل په سکرین باندې وویني، نو کتاب ته دوی زیات ټیم نه لري او توجه زیات نه ورکوي. په دې وجه باندې د کتاب لوستون کې کم دی، او د دې شاعرانو دا خبره بالکل بجا ده چې ما په خپل هم چې کتاب چاپ کولو، نو ما یونیورسټي بک ایجنسی ولنه پوښتنه کړې و، نو هغه وی چې کتابونه مونږ دو، خو اوس دونه زیات د پښتو کتابونه مونږ ځان سره نه ږدو، ځکه چې اوس د کتاب لوستون کې کم دی. کچرته د انګریزي کتاب وي، کچرته د اردو نثر یا د اردو شاعرۍ کتاب وي، هغه به کېدو، یا سبل څه داسې ګرامر د اردو وي سره، نو د پښتو د شاعرۍ کتاب چې دی، بلکې د نثر کتاب، د دې لوستون کې اوس کم دی. د دې بنیادی وجه دا ده چې زمونږ تعلیم چې دی په انګریزي ژبې ته لاړلو، مونږ نه خپله پښتو ژبه رستو پاتې کیږي، او زمونږ بچی په پښتو نه پوهیږي. مونږ خو بار بار خپلو بچو ته وایو چې پښتو لیک.
ساغر صاحب، د دې هر څه باوجود هم تاسو فکر کوئ چې داسې خلک هم شته چې هغه د دې هر څه باوجود چې ریډیو هم شته، ټلویزیون هم شته، سوشل میډیا هم شته، خو د دې هر څه باوجود د کتاب مینوال دی او بوکسټال ته ورځي، او خیر به شک دغه خلک د لګم وي، خو داسې خلک شته کنه چې ورځي کتابونه اخلي؟
بالکل بالکل، او مونږ دی باوجود بیا د کتاب چاپ کول ځکه ضروری ګڼو کنه چې مونږ دا خلک وینو چې دی باوجود بیا هم دونه خلک زیات دي چې د کتاب سره مینه لري، د پښتو کتاب سره. او ډیر ملګری مونږ ته وایي چې مونږ ډیر لریو په پی ډی ایف کې کتا سره وي، مونږ ته څه کتابونه د پښتو راولېږه، خپل هم راولېږه، د نورو ملګرو قدر سره وي، مونږ ته په بی ٹی ایف کې راولېږه چې هغه چرته فارن کې یا بار مور کې پاتې کیږي. نو اوس هم مینوال خو ډیر دي کنه. او دومره خبره ده چې هغه کتاب شاعري بستا ډیره محفوظه شي، سوشل میډیا کې ستا غا فایل سټیم هه کرپټ کېدلې شي کنه، مطلب دا دی چې لکه یو پیج تا جوړ کړي دي، ا پیج تا بلاک شو یا ختم شو یا خراب شو،
صحیح،
نو بیا هغه نه پاتې کیږي. او کتاب خو تا سره بس نسل در نسل روان وي، یو پروت وي تا سره اساسې په تور باندې، نو کتاب شاعري محفوظ شي ور سره. او بیا ډیر زیات مینوالې اوس هم شته دي کتابونه ګوري کنه، مونږ پخپله په سوونو کتابونه هم ویلي دي، نو نور هم داسې یاران دي چې هغه وایي کنه کتابونه وایي. بالکل،
ډیره مننه اقبال ساغر صاحب، تاسو خبرې خوږې دي، خو دا وخت چا انتظار نه کوي، نو زمونږ د خبرونې وخت بالکل ختم دی. کور مو ودان، ژوندۍ اوسې چې مونږ له مو وخت راک.
ډیره مننه قربان، الله مو سلامت لره جی.
ترنه اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې مشال رډوی مجلې ته غوږ وئ. له همدې سره خپل قربان اجب امیر ته اجازه ورکړئ. بل ونه به د نوې خبرونې او د نوې ملما سره بیا تاسو په خدمت کې یو، تر هغه د خدای په امان. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.